په دې لټه کې ده، تر څو دوی د خپل خپلې لویې وچې اقتصاد کې پراختیا راوړي او بېلابېلې لارې یې د دې لپاره سنجولي دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویلی سو چې افریقا لویې وچې د طبیعي منابعو له نظره څخه یا هم د طبیعي سرچینو له پلوه څخه خورا له شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي کانونو او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، درنو زده کوونکو، کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري، چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه پخپله الماس چې ډېر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شیانو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم د قیمتي کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا په افریقا لویې وچې کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې دغه منرالونه په تور، زیړ رنګ، همچنه د دې ترڅنګ ابي او شین رنګ رنګونو سره موندل کېږي. خوشو زده کوونکو، نوموړي منرال چې له تیږو یا هم سیکل څخه وروسته د بریالیتت د توږل شوي الماس په نوم سره یادیږي، او همچنان درنو زده کوونکو د دې تر څنګ افریقا لویې وچې کې چې دویم قاني منابع ده یا هم قاني صنایع ده، هغه په خپله سره زر دي، چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنې نه یوازې دا چې په سویلي افریقا کې الماس پیدا کېږي، بلکې د الماسو تر څنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود ده، کوم چې د افریقا لویې وچې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه په دغه لویې وچې کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې تر څنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي، چې دا زیرمې د زمبابویو هیوادونو د مسو ډېرې ښې زیرمې لري، او همچنان د دې تر څنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنې دغه د مسو او دغه کوم دغه چې دي، همچنان د دې تر څنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي دا پخپله د زیرا او زیمبابوی هیوادونو کې پیدا کېږي. د مسو ډېرې ښې زیرمې چې بې دي، هغه پخپله د اوسپنې قانون نه زیرمې دي، او همچنان د دې تر څنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داسې ویلی سو، درنو زده کوونکو، چې افریقا لویه وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویشت سره زر، شل فیصد سپین زر، دیش فیصد پخپل میس، او سپارلس یې کله ای تولیدات دی. چې همدارنګه کول شو موږ او تاسو د ترسنال مهمې سیمې نوم یې واخلو، چې په هغه کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي، او زیات شمېر وګړي پکښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده، او هغوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي، چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري، چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي، په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع پکښې کې موندل کېږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د افریقا د لویې وچې د قانونو او منابعو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیا اړوند بحث وکړو. افریقا لویې وچې محصولاتي جغرافیا په افریقا کې محصولات لرغونې مهینه لري یا هم لرغونې تاریخچه لري، چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کېږي. دغه محصولات چې دي په افریقا لویې وچې کې اوس یې تر یوې اندازې پورې او مؤثره توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې لویې وچې کې د استوګنو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه او همچنان صحراګانې پکښې موجودې دي، چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا لویې وچه پرمختګ ونه کړي. په مخکې چې وه، دغه د توکو وړل او راوړل چې به و په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله، او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت و. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1880 کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دی، چې په دریو کلونو کې دغه بشپړ سو، او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنو زده کوونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د او اوشانو په واسطه سره به سرته رسول کېدلې، او همچنان د دې ترڅنګ د خرو په واسطه سره به دغه اوړل او راوړل ترسره کېدلې. دغه لارې، دغه کومې لارې چارې چې وې، دا ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وې. انسانانو ته سمې زمینې نه وې برابرې لکه اوس چې زمینې برابرې دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویه وچه کې د شلمې پېړۍ په لومړۍ کې پیل شوله، چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره په پرمخ باندې ولاړل. ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله، نو دغه افریقا لویه وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ وه. همچنان اقتصادي هم نه و سم، د اقلیم له پلوه څخه هم نه و سم، د نفوسو شمېر هم پکې کم و. همچنان دوی نه شو کولای خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو په دغه وخت کې د اوسپنو د کرښو جوړولو یا هم د اورګاډي د پاره کومې کرښې چې وې، دغه د شلمې پېړۍ د لومړۍ څخه په ځانګړي ډول د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر ورو پرمخ باندې تللې، په قرار شکل سره مخې تللې. نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلی، چې په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالي 10,000 کیلومتره ته رسېدلې، او ډېره اوږده کرښه چې د 8,000 کیلومتره په اوږدوالي ده، قاهرا لکه تان سره په جنوبي افریقا کې نشته وي. او اوسپنې کرښه د افریقا په نورو هیوادونو لکه مرکش، الجزیر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ او راتګ نه کېده، خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې شولې، چې ورو ورو افریقا لویه وچه پرمختګ کوي. سړکونه یې جوړ کړه، د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرښې هم جوړې شولې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده. نو درنو زده کوونکو، په دې کې چې تاسو ټول پوسی وو اوسېږئ او سم معلومات لاسته راوړو اوسېږئ، چې افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څه ډول یو جغرافیه ده. اوس هم راځو د راتلونکي برخې ته د لوست، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل، یعنې حمل او نقل زده کړو. یعنې د یوه ځای څخه د شیانو واردول و بل ځای ته صادرول، یعنې صادرات او واردات به د اوبو له لارې څخه څنګه سرته رسول کېدم. خوږو قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویه وچه که څه هم زیات شمېر سیندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري، خو بیا هم افریقا لویه وچه ځینې سیندونه او سمندرګي لري چې هغو کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کېږي، یا هم په حمل او نقل کې استفاده کېږي. نو موږ ویلی شو چې افریقا د سیندونو او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي، او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لویه وچه کې دي، یعنې طبیعي او مصنوعي، چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنځ لارې جوړې وي، په مختلفو برخو سره ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله سویس کانال دي، چې د مدیترانې سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ چې د جوړښت کار یې په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. یعنی دغه یوازنی هغه لاره ده، د سویس کانال لاره ده، کوم چې پر دې باندې په 1850 میلادي کال کې کار ورباندې پیل شو، او وروسته د هغه څخه په 1869 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړه توګه سره پای ته ورسېدي. په دغو لارو کې درنو زده کوونکو، دغه لارې چې دي په خپله د بابل المندب امنا، د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ، د منزبیک کانال او د مدغاسکر او په لویدیس کې د هند سمندر، د دویو او خاصه ترمنځ یوازې چې دي یوازنی سویس کانال چې دي هغه مصنوعي دي، خو نور ټولې لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوې دي. د افریقا په لویه وچه کې درنو زده کوونکو، د خندونو او ستونزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوې ده. د ځمکې جوړښت د نابرابرتیا دی، یعنی د ځمکې د کوم جوړښت کوم موقعیت چې ده لري، په سم موقعیت کې دا ځای پر ځای نه ده، نو په دې کې ژوند کول سخت دي. او هم چنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی، تود اقلیم لري، سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته پکښې کله په نورو کې چې دي خپلې ورځنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی. نو ځکه زیات شمېر کسان یا هم زیات شمېر وګړي په دې لویه وچه کې ژوند کوي، خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکښې راغلي دي په دې لویه وچه کې. نو موږ ویلی شو چې د دغې لویې وچې ډېر مهم سمندري لاره چې ده، په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، چې تقریبا د 1500 کیلومترو په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ ده. یعنې 1500 کیلومتر په اوږدوالي موږ تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، موږ تاسو په ښه توګه سره ترې استفاده کولی شو. د اوبو د راټولېدون کې حوزه په استوایي سیمو کې پراته ده چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي او د نیل سیند بیا د اسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ دي چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نیل سیند دې دپاره ډېر ارزښتمن تمام سوی دی. له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هېوادونو د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه د نایجر، سینګال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اوبې ډېرې وي بیړۍ چلول کېږي چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کېږي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوه سئ واوسېږي او یو څه معلومات لاسته راوړي واوسېږي چې افریقا له یو څه څرنګه څرنګه یو لویه وچه ده. په افریقا لویه وچه کې قانون او صنایع څه ډول دي، په افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده، همچنان په افریقا لویه وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کېږي. نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. دا سوالونه په کتابچه کې نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا د اقتصادي جغرافیا تشریح کې، یعنی د افریقا د لوی وچې اقتصادي جغرافیا په تشریح کوي. دویم سوال، د افریقا د قانون او صنایعو په هکله خپل معلومات ولیکي. خدای وکړي تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو سوالونه له خپلو ځانو سره نوټ کړي واوسېږي او ځوابونه به په خپلو کتابچو کې ورته ولیکي. نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده یو څه مو اخیستي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم، تله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات متقبل کی قدر من او گلی سکون کو زبرشت اغان فار تاسو ټول ته یوزل به هم شراقاس مې ما د لسم ټول کی جغرافیه مز منش پر رسم لوستم. هله د چې تاسو ټول قدر من او گلی سکون کی برتر او چور صحت مند او سری او د صحت چمې بم پتن مې در نو سکون کو د چې مز راست تاسو د نن ورځې لوس پر رسم لوستین. نو هله د چې تیر ورځې لوستنه بم په پراو دقیق ډول سره د زنون سره تکرار کړو او سری او یو سبب مترز دکړی وي. در نو سکون کو مکه لدین چې زست تاسو د نن ورځې نو لوس پیل کن تاسو ټول خواجه سکون کې باید له خپل ځان سره خپل کتاب، کتابچه او قلمونه ولري ترڅو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. قدرمنو ګلالی سکون کوز موږ تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دي له لومړۍ د زلزلې د اندازې اټکل کول، دویم د هیواد زلزلې لرونکي سیمې، څلورم سیلابونه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو ګلالی سکون کو د پراته او جواب دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست تر پای پر رسره ملګرتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالی او قدرمنو زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د زلزلې د اندازې اټکل کولو په حق له معلومات ولو. څرنګه چې موږ او تاسو په تیر ورځ لوستنه کې د زلزلې د تاریخ سره آشنا شولو چې زلزلہ موږ تاسو تاریخ لري، زلزلہ د ځمکې د مخ لږ یا ډیر لړزیدلو ته ویل کیږي چې کله په سمه ایزه باندې سره په شاوخوا کې خبريږي. یعنی موږ تاسو ویلی شو چې زلزلہ هغه لړزې یا هم هغه تکان ته ویل کیږي چې د ځمکې په داخل کې ځینې وخت تکتونیکی حرکتونو له عمل څخه رامنځته کیږي، ځینې وخت اور غورځون کې آتش فشانی غرونو له عمل څخه رامنځته کیږي، او ځینې وخت د پلونیتیکی لاملونو له عمل څخه رامنځته کیږي. نو نن ورځ موږ تاسو د زلزلې د اندازې اټکل وایو چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې د زلزله په داسې سیمه کې رامنځته کیږي او اټکل یې په څه ډول سره. لکه څنګه چې موږ او تاسو په خپل روزمره ژوند کې د اټکل کولو یا هم د اندازه کولو د معلومولو لپاره مختلف وزنونه لرو، د هغو لپاره مختلف واحد ګرامونه څخه استفاده کوو. لکه مثلا موږ او تاسو د هر څه د اندازه کولو لپاره د ټاکلي واحد لپاره، لکه د وزن د واحد لپاره موږ او تاسو د کیلوګرام څخه استفاده کوو، د من او فاو د واحد لپاره موږ او تاسو د واټن واحد لپاره د متر څخه استفاده کوو، او همشینان فوټ او ملي مور او تاسو لرو چې په دې سره مور او تاسو اندازه کړی نیسو. نو د زنزلې د اندازې د اټکل لپاره مور او تاسو څنګه اټکل کولی شئ؟ یعنی مثلا تاسو به د دې جملې سره آشنا سوي یاست، کله کله به مو اوریدلی وي چې نن په دومره اندازه سره په کندهار کې یا هم په هرات کې یا هم په بامیان کې په دومره اندازه سره به زلزله وسی. یعنی د دې کلمې سره آشنا یاست. نو دغه د زلزلې د ټکان معلومولو واحد چې دی په خپل د ټکانونو د واحد د مرکالی په نامه سره یادیږي چې مرکالی او ریختر دی. دغه مرکالی او ریختر په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د زلزلې د اټکل کولو واحد معلوم کړو یا هم اندازه یې معلوم کړو چې په کومه اندازه سره به په کومه سیمه کې زلزله رامنځته شي. همدارنګه قدرمنو وګړو چې کوونکو زموږ په استاسو کچيري د زلزلې و اټکل ته ګورو، د زلزلې اندازې ته متوجي اوسې ژوند موږ وایو چې زلزلې سپې پر درې بیلابیل برخو باندې تقسیم شوې دي، هم تقسیم باندې شوې دي. چې لومړنۍ برخه یې درنو زده کوونکو د پرایمري ویبس په نامه سره یادیږي چې په انګلیش کې پرایمري ویبس ورته وایي، خو په پښتو ژبه کې لومړنۍ سپې یې هم موجونه ورته ویل کېږي، او دویمه هم سیکنډري ویبس دي چې پښتو ژبه کې موږ او تاسو ورته دویم ډول سپې یا هم ټکانونه یا هم ضربه ورته ویل کېږي، او درېمه هم په خپله سطحې او برسین موجونه دي یا هم سپې دي چې د دغو سپو په واسطه سره دغه کومې زلزلې رامنځته کېږي. هغه ځای کې چې در عموما دغه زلزله رامنځته کېږي، درنو زده کوونکو، په هغه ځای کې الماری، دیوالونه، همچنان هغه پرمیز چې کوم توکي پراته وي، کوم شان اجناس چې پراته وي، دا ټول د خوځش په حالت کې راځي او له خپلو ځایونو څخه بې ځای کېږي. نو د زلزلې د ټکانونو په بېلابېلو ډولونو کې موږ او تاسو توپیرونه وینو، او د هغوی د خوځش د پسیده توګه سره د زلزلې شدت موږ او تاسو ته معلوموي، او موږ او تاسو په پوهېدلی شو چې زلزله څومره شدت لري، آیا تیزه ده، آیا قراره ده، او یا هم شدیده زلزله ده. نو موږ ویلی شو چې پوهانو په نظر سره زلزلې لوی، کوچنی او منځنی اندازې لري، چې همدارنګه ډېرې لوی او کلکې زلزلې یې هم موږ او تاسو په خپل هیواد کې لیدلې دي، خو بیا هم د زلزلې شدت او کلکوالی له یو څخه تر نه ریختر پورې درجو پورې د یو جرمني عالم وو چې هغه دغه زلزله یې معلومه کړې ده، او د هغه یې د نه ریختر په اندازه باندې ښودلې ده. نو موږ ویلی شو چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ زلزله چې ده ډېره سپکه زلزله ده. ډېره سپکه زلزله کومې زلزلې ته ویل کېږي؟ درنو زده کوونکو، ډېره سپکه زلزله هغه زلزله ده چې د هغه کې ټکان اغیزې په زلزلو شوونکو ماشینونو کې نه ثبت کېږي. یعنی هغه کوم ماشین چې موږ او تاسو د زلزلې د اندازه کولو کوم واحد یا هم د اټکل آله چې ده، په هغه کې د دې اټکل نه ثبت کېږي، د هغې کوم ټکان یا هم کومې اغیزې چې دي دا نه ثبت کېږي. دویمه زلزله چې ده، دویم مهم ټکی چې موږ او تاسو ته سپکه زلزله پرې معلومېږي، هغه دا دی چې پټکان باندې یوازې انسان پوهیږي او زړند شان نه خوځیږي. یعنی یوازې انسان ته یو څه داسې احساس ورکوي چې ځمکه شوریږي، خو هغه شان چې پر میز باندې پراته وي یا هم په الماری کې وي یا هم اوچت ځړیږي، په هغو کې کوم خوځش نه راځي چې دې ته موږ او تاسو سپکه زلزله وایي. دویمه زلزله چې ده، درنو زده کوونکو، دغه زلزله چې د ډېرې سپکې زلزلې په نامه یادیږي، خو مګر سپکه زلزله بیا کومې زلزلې ته ویل کېږي؟ سپکه زلزله بیا په ودانیو کې خوځښت تر سترګو کېږي، یا هم کوم کورونه کوم ځایونه کې چې موږ تاسو ژوند کوو، په هغو ځایونو کې لږ څه لرزه یا هم خوځښت په سترګو کېږي، او زړند شان نچش کېږي، لږ څه سره خوځېږي له خپلو ځایو څخه. بل هم د دې تر څنګه زړند شان په ګړندې خوځښت رامنځته کوي، چټک خوځښت رامنځته کوي، کومې کلکینان چې زموږ او ستاسو په کورونو یا هم په دفترونو په ځایونو کې موجود وي، دغه کړکۍ چش کېږي، د دروازو چوکاټونه خلاصېږي او بندېږي، چې دې ته موږ او تاسو سپکه زلزله وایي. بله برخه هم درنو زده کوونکو، منځنۍ زلزله هغه زلزلې ته ویل کېږي چې خلک له ودانیو څخه بهر وځي، یعنی د خپلو کورونو څخه بهر راوځي، په دې کې کوچني شیان بې ځایه کېږي، او پر دیوالونو باندې هغه کوم شیان چې موږ او تاسو راځړولي واوسېږي، که هغه سامان آلات واوسېږي، هغه کپردې، هر شی واوسېږي، هغه ټول شیان چې کېږي د خوځښت په حالت کې راځي، د الماریو څخه لوښي راوځي. د دې ترڅنګ بل زلزله چې د یو سکلاک زلزله ده، یو سکلاک زلزله چې د دغه زلزله کې ټکان لا زیات احساسېږي، یعنی دغه کومه خوځش چې دی، کومه لرزه چې ده، دا هم لا زیاتېږي. نو کله چې دغه ټکان زیات احساس سي، خلک له خپلو کوټو څخه مستقیمن بهر راوځي، ځکه په هغه وخت کې چې کوم لوښي، کوم سامانونه چې په الماري کې پراته اوسي، یوازې د ټکان په حالت کې نه وي، بلکې د دې ترڅنګ د دې ممکن یا هم امکان شته چې دغه ټوله لوښي چې شته راولویږي. نو دې ته یو څه کلکه زلزله ویل کېږي، یعنې یو څه کلکه زلزله د کلکه زلزله نه ده. اووم هم درنو زده کوونکو، بله زلزله چې ده هغه پخپله چې پنځمه زلزله ورته ویل کېږي، هغه زلزله د کلکې زلزلې په نامه سره یږیږي، چې دا کې انسان خپل واک له لاسه ورکړي، یعنی انسان خپل ځان نشي کنټرولولی، په کومه سیمه کې، په کومه ځان کې چې انسان ولاړي، هغه خپل واک له لاسه ورکړي. په ودانیو کې چې هر څه بي، هغه بي ځای کېږي. موټر چلوونکي خپل موټر په زلزله باندې نه پوهیږي، یعنی دی دغه موټر چلوونکي چې په عمر کې هغه په زلزله باندې نه پوهیږي، او دغه کانکریټي ویلې ویجاړوي، کومې ویلې چې موجود ده ټول چشکي له منځه څخه وړي، د موټر تک اغېزمن کېږي، پکښې کې ودانۍ نړیږي، دا ټول تر تاثیر لاندې راوړي کلکه زلزله. د دې تر څنګ ډېره کلکه زلزله چې شدید زلزله موږ او تاسو ته وایي، دغه شدید زلزله بیا درنو زده کوونکو هغه زلزلې ته ویل کېږي چې ودانۍ عموما په خوځش په حالت کې راولي، یعنی هغه کوم کورونه، کوم ځایونه کې چې موږ او تاسو ژوند کوو، هغه په عمومي توګه سره د خوځش په حالت کې راولي. د اوبو زیرمې شړوي، یعنی د اوبو زیرمې په سپانده سره حاله سره راولي. د دې تر څنګ د ځمکې پر مخ باندې د ذره د ماتوالي لامل کېږي، یعنی د ځمکې مخ یو څه چاک چاک کېږي. همدارنګه د دې تر څنګ د اوسپنې پټلۍ له خپل توازن له لاس څخه ورکوي، لوی کاڼي بې ځایه کېږي، غټ غټې ډبرې له یو ځای څخه بل ځای ته خوځښت کېږي، چې دا ډېره سخت او شدید زلزله وي. حتی کورونه هم تر ځمکو لاندې کېږي، چې د زلزلې په رسوبي سیمو کې په زیاته کچه سره لیدل کېږي، او هم چنان په غرنیو سیمو کې د ودانیو د غرونو د کمرولو لپاره هم لیدل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د زلزلې په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې په هیواد کې زلزله لرونکي سیمې پیژنو. زموږ ګران هیواد افغانستان ته که چیرې موږ او تاسو د هغه نقشې ته متوجه اوسو، د هغه جغرافي موقعیت ته متوجه اوسو، نو موږ او تاسو دا په نښه کولی شو چې د افغانستان زیات د زلزلې ریکارډونه چې جوړ شوي دي، هغه سیمې په شمال ختیځو سیمو کې دي، ځکه په شمال ختیځو سیمو کې په زیاته کچه سره زلزلې رامنځته شوي دي، خو په جنوب لوېدیځو سیمو کې بیا دغه زلزلو د کلکوالي چې دي، دا ورځ پر بلې پر کمېدو دي، یعنی د ځمکې کوم تکتونیکي حرکتونه چې دي، دا ټوله شان ورځ تر بلې پر کمېدو دي. مخکې به کېدلې، خو اوس په کمه اندازه څخه کېږي، خو په زیاته کچه سره زموږ په هېواد کې چې کومې زلزلې کېږي، په شمال ختیځو سیمو کې کېږي، چې د هغو له سیمو څخه لکه د فامیر، واهان، فیض آباد، تهار، خان آباد، د کونړ او په شمال او نورستان کې هر کال څو ځله کلکې زلزلې کېږي، چې د سیمو د دغو د تکان د یو ځای کېدو له امله څخه زیاتې نحوالې هم رامنځته کړي دي، او یو شمېر بیا په ننګرهار او بدخشان او کابل او غزنی کې هم داسې زلزلې تر سترګو کېږي، چې د ماتېدو د دغو کرښو تر څنګ یو شمېر سیمه ییزې زلزلې هم لیدل کېږي، چې په لړ کې هرات، چمن او بدخشان ماتې کرښې شامل دي. نو درنو زده کوونکو، زلزلې چې دي په افغانستان کې، زلزله لرونکي سیمې چې دي پر څلورو برخو تقسیم شوي دي، چې لومړنۍ برخه یې د کلکو زلزلو حوزو په نامه سره یادیږي، دویمه برخه یې د منځني زلزلو حوزو په نامه سره یادیږي، درېیمه برخه یې د خفیفو زلزلو حوزو په نامه سره یادیږي، او څلورمه برخه یې د هغه حوزې دي چې زلزلې نه لري. یعنی په دغه برخه کې افغانستان جنوب او لویدیځ سیمې شامل دي، لکه کندهار یو شمېر سیمې چې دي، د هلمند مرکزی او ټولې جنوبي برخې، نیمروز او هرات د جنوب یو برخه، ټوله فراه په دې کې شامل ده چې په هغه کې زلزلې موجودې نه دي. نو درنو کلرمونه زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د زلزلو په هکله معلومات لاسته راوړل. وسان د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې د سیلابونو په هکله لول. سیلابونه چې د لمه څخه روښانه ده، چې سیلابونه هغه اوبو ته ویل کېږي کوم چې د سیندونو څخه د اوبو کچه لوړیږي، او بالاخره دغه سیلابونه اوبه سیمو او کورونو ته داخلیږي. چې دغه سیلابونه چې دي، موږ تاسو په دې ډول سره تعریفولی شو، سیلابونه د اوبو هغه ناڅاپي راتګ دی چې له غرنیو ناوو او خړونو څخه راوځي، او یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داسې ویلی شو چې سیلابونه هغه
اوبه لرونکی حوزی دی چې په هغه کې ډیر زیات اوبه د سندونو لکه چې څخه راپورته کیږي او ډیر چټکتی سره دی بهیږي او ځانونه د ځمکې ترسیبي چې بالاخره د ځمکې د ویجاړیو د رامنځته کېدو لامل ګرځي چې د سیلابونو اوبه کله چې په سر واخلي نو په سپو باندې بدلیږي او د خاورې د خځلو ډک توپانونه رامنځته راوړي او په سیلابونو کې حتی د ونو شاخونه نه ښکاره کیږي. د دې ترڅنګ سیلابونه د طبیعي پیښو یو ځانګړتیا ده چې زیات شمېر زیانونه او پیښې او طبیعي پیښې رامنځته کوي چې ځینې کورونه له منځه څخه وړي، ویجاړۍ رامنځته کوي او د خلکو د ژوند د سختۍ لامل ګرځي. چې دغه سیلابونه په زیاته کچه سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې هم رامنځته شوي دي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، سیلابونه چې دي په خپله پر څلورو ډولو باندې ویشل شوي دي، چې اول اوار سیلابونه دي، دوم د سیندونو سیلابونه دي، دریم د سونامي صحې سیلابونه دي، او څلورم چې دي هغه سیلابونه دي چې د کنګلو ماتېدو له امله څخه رامنځته کېږي. یعنې د جګو او لوړو غرونو سیمو کې چې کله کنګل مات سي نو بیا وروسته د هغه څخه دغه سیلابونه رامنځته کېږي چې هر یو یې خپل ځان ته جلا برخې لري. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر دې ځایه پورې اوس هم د لوست راتلونکې برخه کې پوښتنې دي چې دا پوښتنې به تاسو ټول درنه زده کوونکو په خپلو کتابچو کې ځوابونه ورکوئ. پوښتنې تکراروومه. لومړنۍ، زلزله څه شي ته ویل کېږي؟ تعریف یې کړئ. دویم، د هېواد په کومو سیمو کې زلزلې کېږي؟ دریم، سیلابونه تعریف کړئ. څلورم سوال، سیلابونه پر څو ډوله دي؟ نور نو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. ښه وخت، الله پامان.
زچ زو یو زله پکتیا تانډی والا بللا چې خوان باب کړی ډیر زیات بشو خوشاله زچ زو یو زله پکتیا تانډی والا بللا چې خوان باب کړی ډیر زیات بشو خوشاله نن سبا کې تر شول اخر دې څلور کالا لی دو تدیم ته گئے سړ گیا کلی والا لی دو تدیم ته گئے سړ گیا کلی والا رنگا گیا ڈبر کلی کو لالا رازچ زو یو زلی پکتیا تا انڈی والا والا چخون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چخون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا Chizu yausli faktya ta andi wala wala chhan ba wakri gerzya dashu ko shala wala chhan ba wakri.